په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغو کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې اچونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د کندهار پر امنیې قمندان وروستۍ حمله د ډیورنډ کرښې هاخوا پلان سوې وه. نو راپورونه هم لرو، خو په اثر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د پولیسو یو سرچینه وایي د شینډن په هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیې قمندان رور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال لخوا د کندهار د امنیې قمندان د کندهار د نوي امنیې قمندان په توګه معرفي شو. او روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نوره هم خطرناک کړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شینډن په هوایي ډګر کې یو کومندو افغان سرتیری پر درې امریکایي سرتیرو ډزې کړې چې پکې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دې برید انګیزه لا روښانه نه ده. یو بل امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي په هرات کې ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي برید کوونکی سرتیری نیول شوی او د هلیکوپټر په وسیله یو بل ځای ته انتقال شوی. پیښه نن ماسپښین په شینډن ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ د ماموریت سرچینو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیې قمندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزي لخوا د کندهار د امنیې د قمندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیې قمندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تېرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري لرله او د سیمې له تو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلي ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال ویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړلو کوم چا سره دوه نیمې دقیقې خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوي. افغان چارواکي وایي چې د برید په تړاو 15 کسان تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم سړی د والي د ګارډ مشر مولاداد دی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د بریدګر تضمین کړی و د برید په ورځ تر برید مخکې پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیې قمندان تېره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطی ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شو. بلخوا د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو بیان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ټپي امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغه کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل شي چې د رایې اچونې په ورځ یې وظیفوي غفلت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او د دې کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړل شي چې وظیفوي غفلت یې کړی. د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یک شنبه د ورځې لرایه چونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو رایه استعمال کړي چې 80% یې نارینه او 30% یې ښځینه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل هغه مرکزونه به په جدي توګه وڅېړل شي چې د درغلۍ شک پرې کیږي او ټولې هغه رایې به باطل اعلان شي چې په درغلۍ سره په صندوقونو کې اچول شوي دي. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. د کرملین ویان د امریکا او روسیې ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وبخی د کرملین ویاند ویلی د امریکا او روسیه ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل بچي د متوسط واټن وشتون کې اتومي توغندي منه کوي نړۍ نور هم خطرناک کړی او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا او روس لا زیاته شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل هیواد به د روسیه سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووسي. دا تړون امریکا او روسیه د منځني واټن وشتونکو اتومي توغندیو له لرلو او ځای پر ځای کولو منع کوي. امریکایي چارواکو ویلي روسیه له کلون راهیسې دا ډول توغندي جوړوي خو روسیه دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. همدارنګه به جان بولټن د خپل دې سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د کمیسیون ټولو هغه کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې اچونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی.
کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلی ترڅو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین چې یا مرکزونو ته نه ورغلي یا مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي او یا په بعضې مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم قصدن غلطه استفاده کړې وه د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار پر امنیه قمندان وروستۍ حمله د ډیورنډ کرښې هغه غاړه پلان سوې وه.
پنځلس دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لغې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی. هلکته تقریبا دوه نیمې دقیقې خبرې یې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده. واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا پلان کړی ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. د مجله متشپشتي مو بچو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغو کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې اچونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی. د دې کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو په رایې اچونه کې برخه اخیسته چې 18 په سلو کې نارینه او 13 په سلو کې ښځې وي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایې اچونې په ورځ د تخنیکی ستونزو د رامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او دغه کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د یکشنبې د ورځې له رایې اچونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو رایه استعمال کړي چې 18% یې نارینه او 33% خزینه دي.
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخته او تخلفات او سالنګاری تر سره شوې وي. د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې دقیقه بررسي به کیږي. هر هغه څوک چې په دې کې مقصر او کوتاهي کړې وه د هغه ته به د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول
کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 23 کېده له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د غړو د ټاکلو لپاره عمومي انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تخنیکی ستونزو له امله یو شمېر مرکزونه د رایې اچونې په هدف خلاص نه شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبې په ورځ په دغو مرکزونو کې د رایې اچونې اعلان وکړو. ښاغلی سید د دوشنبې د ورځې په خبري کنفرانس کې وویل چې په کندهار کې به د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ انتخابات ترسره شي او نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د کندهار په انتخاباتو کې به ټولو تخنیکی ستونزو ته رسیدنه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل ټول هغه مرکزونه به په جدي ډول وڅېړل شي چې د درغلۍ شک پرې کیږي او ټولې هغه رایې به باطل اعلان شي چې په درغلۍ سره په صندوقونو کې اچول شوي دي. ګلاجان عبدالبدی سید ژمنه وکړه چې په پاکو رایو سره به پاک خلک د افغانستان ولسي جرګې ته وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو په اساس چې د ټولو ولایتونو له ولسوالیو نه د رایو د صندوقونو انتقال ولایتي دفترونو ته پیل شوی دی.
د موادو انتقال دوام لري. اکثریت مواد د مرکزونو نه ولسوالیو بیا د ولسوالیو نه ولایتي دفترونو ته انتقال شوی دی چې په مسونه توګه باندې به انشاءالله ساتل کیږي. مرکز ملي جمعوری معلومات تهیه شده که در اینجا تمام نتایج انتخابات که از کابل و ولایات دیگه میآید در اینجا انشاءالله که به یک شکل منظم
د دغه کمیسیون رئیس د سیاسي احزاب او هغه وروستۍ سرګندونې هم رد کړې چې ویلي دي په انتخاباتو کې مهندسي شوي درغلۍ ته زمینه برابره شوې وه. نوموړي وویل چې د درغلۍ په اړه دې له دوی سره دقیق اسناد شریک شي تر څو دوی وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پوره آمادګي نه لرله. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو خبري ناسه کې ویلي همدا مسله لامل شو چې د انتخاباتو په ورځ بیلابیل ستونزې رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه چې 3 میلیونه یې ښځې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2566 کسانو ځانونه نوماند کړي وو چې نږدې 400 ښځې وې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې مو واورېدلې. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کړی و، خو وایي چې د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخامخ وه. دغو جریانونو نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دي چې د رایې ورکولو دغو مرکزونو رایې باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژۍ پرته کارول شوي دي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم وړاندې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه بللې وه. ښاغلی عبدالله عبدالله، نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوا لاندې رانه وستل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د وروستیو څرګندونو په تړاو زموږ همکار احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې حمیره حقمل سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې ده چې د شکایتونو د ثبت موده تر څه وخته دوام کوي.
مطابق له قانون خلک کولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په 8 کلونو کې خپل شکایات د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. نن ورځ تیره شوله، د سه شنبې په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایاتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې چې د ورځې تقریبا اخرې ته رسېدلي یو، څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په 2 ورځو کې درلودل چې شمېر یې 6000 شکایتونه تر رسېدلی دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمېر هم تقریبا 100 شکایتونه دي چې شاید شمېر یې تر 0 هم اوچت شوی.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدي دي او کېدای شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او غوته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي. د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره کړي.
زیاتترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
هغه شکایتونه چې موږ تر رسېدلي دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو ناوخت خلاصېدل، د اوراقو ناوخت رسېدل دي، د لست نشتون دی، د یوه ولایت لست بل ولایت ته تلل دي یا لېږل دي، د خلکو د نومونو نشتون په لست کې دی، یعنی په لست کې ډېر نواقصات وو، د بایومټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخابات و د کمیسیون د موقت و کارمندانو ناسم آموزش شده یا چه دوی سم زکر میدی ورسه برکری متاسفانه، یعنی فنی و مسلکی کسانو و همدارنگ ده زنی نماندان و فواسطه بانده ده زور و سلا کاراول دی که خلقی که زور عریستیل که دوی ترای ورکی او یا هم آغا مرکزین و سایتونه بیخی تغییلی دی ده شاد خانه و خلقو تا ازوا ورکره که ده مرکز نخلاصی دی پا دست حال که چیز دوی پا نقانون توگه پا داخل که خپل کسان روسته دی او صندوقونه دکلی دی نه په بعض ځایو کې وروسته د دې نه چې صندوقونه ډک شوي دي، بیا داسې تمثیلي جنګونه شوي دي چې وښایي چې دلته په دو منطقه کې جنګ ناامني ده.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حملې پلان د ډیورنډ کرښې په هغه اړه کې جوړ سوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای سوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې سوي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د وروستۍ خونړۍ برید په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. ستانکزی وویل چې بریدګر لومړی د جلی اسنادو په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی و او د ډیورنډ کرښې له غاړې څخه یې د وسلوالو په لارښوونه برید کړی.
دا هم ډیره واضح سوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا هغه اوسي د سرحد نه لږې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې یې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړې ده، پیسې پلان کړې ده او په ډېر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطیه کې دا مسله سره هغه کې.
ستانکزی وایي چې د دغه برید په اړه لا هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې سوي او د برید په تړاو د نیول سوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوموړی وایي چې لومړنیو پلټنو یې په ډاګه کړی چې برید د وظیفوي غفلت له امله رامنځته سوی.
یو تعداد کسان چې مشکوکو یا په حساب په دې برخه کې تشخیص سوي دي هغه هم نیول سوي دي او د هغه لاندې د تحقیقاتو لاندې دي او دا تحقیقات طبعا ادامه پیدا کوي. د دې لپاره چې وکولی سو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخل و هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص سوي دي باید ونیول سي چې کوم ځای کې تښتېدلی یا کوم ځای کې پړتی هغه باید پیدا سي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تاک پر مهال د والي و ساتونکي برید وکړ چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسنخیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 متل کلي اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په وژنه کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د لاس لرلو په اړه وضع رد کړی. عبدالعبدالله نن رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې ډول کړنو توجیه کوونکي هغه که په افغانستان کې دننه دي او که بهر، د جنرال رازق د هغه د کورنۍ او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه وازینه سمي بولی چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن اجرندې ته اوبه ورکول دي. نوموړي وویل
په دې اړه شایع چې دا عمل د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن اجرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي.
ښاغلي عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتونی بچی یاد کړل او وویل چې ډېر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار امنیه قمندان
جنرال عبدالرازق د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت بیا په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي، خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیت قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او د کندهار والي ټپي شو خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود، خو اوس د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هملته نږدې ولاړو هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی از دې رادیو اوري اوس به د سولې اړوند یو راپور ته ورسو. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ وایي اوس د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې بې ساري دي. د ولسمشرې ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري نن ازادې رادیو ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. خان محمد سند په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت وای د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیره د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډېر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي. جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود دی حکومت او خلک یې په کلکه سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه دی. همکاران له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبته نتیجه ورکړي. د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو خو بریالي نه شو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. ښاغلي خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهېږي او دواړه یو بل ښه پېژني. ښاغلي دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسېدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش دی چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه بیا د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسې او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په یو نړیواله موضوع واخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. دا په تاسو کې ده چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یو مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو بریتانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشف سره وکتل او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. له پاتروشف سره تر کتنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل روسیا هیله لري چې بولټن به د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون یا آی این اف په اړه د امریکا دریس روښانه کړي. د سړې جګړې د مهال دا تړون پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلای شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. ریابکوف له دې مخکې ویلي و چې له آی این اف څخه د امریکا یا ورخیز وتل به ډیر خطرناک کار وي او ښایي د دې باعث شي چې روسیا د نویو وسلو د تولید یا ځای پر ځای کولو په برخه کې نور ګامونه واخلي. په همدې حال کې فرانسې او چین پر متحدو ایالاتو له دې کبله انتقاد کړی چې له دې تړون څخه د وتلو ګواښ کوي. دوی نن وویل چې له آی این اف څخه د امریکا یا ورخیز وتل به منفي عواقب ولري. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون یکشنبه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې او په تیره د اروپا د امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره د دې تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی هووا چونګینګ نن وویل چې آی این اف د نړیوالو اړیکو د پرمختګ، بې وسلې کولو او د نړۍ د ستراتیژیک انډول او ثبات د ټینګښت لپاره خورا زیات مهم دی او پر واشنگتن یې غږ وکړ چې دا موضوع په احتیاط سره حل کړي. د برتانیا دفاع وزیر گیوین ویلیامسن وویل هیواد په کلکه د امریکا ترڅنګ ولاړ دی، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې د ولسمشر ټرمپ اعلان د اروپایانو لپاره ځینې کړکیچنې پوښتنې رابرسیره کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له کلونو راهیسې د دې ډول توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو واشنگتن له 2014 کال وروسته دا تورونه په څرګنده مطرح کړي. روسیې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي او په عین حال کې تور لګولی چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول هم له دې تړون څخه د سرغړونې په معنا ده. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپرنوي او د افم پرسل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای سي. الکچې مخکې مو اورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلې دي چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو پر رایه چونه کې برخه اخیستې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړي دي.
زه زرینا پلازه له هغه چارې راځي ما له انتخاباتو د پروسی څخه خو بعض نیمګړتیا ویم لرلې. مثلا مګ عبد الله مکتب کې ما خپل رائے واچول، خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مشوره غلو د بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم. مقصد هغه خپل کارمندان په خپل وخت رانغل.
ایمانم دل آغا ایم پا دی وار نکڑا چی خالد خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی چی غریبانان چی دی که ایتو گورتا نگوری پا نانده نکی چی کلا انتخابات راسی زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو.
زه محمد نسیم احمد ارزو خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلګ در تک را تک نه درې دهینه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونیلې ده.
زمانو محمد جاوید سمیم زمانو نظر د ډیرو انتخاباتو زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې حصہ واخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي. تقریبا شفاف او زکه چې سیستم بایومټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغه نه جلوګیری وشو په دې وخت کې.
دوستانو د یو شمیر کابل شاریانو نظرونه موردل چې د انتخاباتو په اړه را سره شریک کړي وو. او په دې سره د موږ پښتو خبري مجله پای ته رسیده درې مجله سلطان